احمد شیبریم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د پاکستان په رنیو چارو د وزارت ویان وای په اسلام آباد کې روانه اونۍ د یو شمیر افغانانو غونډه نه یو رسمي غونډه ده نه د دولت له لوري رابلل شوې ده. شفقت علي خان د جمعې په ورځ وویل چې یو شمیر خواله رسنیو دا غونډه لویه ښکاره کړې ده، خو په حقیقت کې د پاکستان دولت د دې غونډې رسمي کوربه نه دی او د هغې په پلان جوړېدو کې هیڅ ډول نقش نه لري. د ځینو راپورونو له مخې تمه ده چې د افغان طالبانو د حکومت شپږ دېرش مخالف سیاسي څېرې، مدني فعالان، د افغانستان د ژغورنې د مقاومت د عالي شورا غړي، همدارس د سولې او عدالت د ملي حرکت یو شمېر استازي د دوشنبې او سه شنبې په ورځو د اسلام آباد په غونډه کې برخه واخلي. د دې غونډې استازو ویلي دي چې دوی به په دې دوه ورځنۍ غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو، د ښځو د حقونو او یو شمېر سیاسي موضوعاتو په اړه بحث وکړي. جنو رسنیو بیا په اسلام آباد کې د دې غونډې د جنو ګډون کوونکو په وینا چې نمونه نه دی یاد کړی، د دې غونډې ته څنډې دو خبر ورکړی دی. د بشن نړیوال سازمان خبرداري ورکړ چې د کډوالو لپاره د بریتانیا نوې تګلاري د دې سبب شوې دي چې په دغه هیواد کې د افغانستان او څو نورو هیوادونو د اتباعو لپاره د پناه غوښتنې شمېرې په چټکۍ سره راټیټې شي. د بشن نړیوال سازمان د جمعې پر سرګند کړه چې سش کال یوازې 40% افغانانو ته پناه ورکړل شوې ده او پر اوسه شکل 10% اتنی وی تر رسیدله. د دې سازمان په وینا د ایرانیانو د پناه اخیستو کچه هم ټیټه شوې، همداراز سش کال د یو شمېر نورو هیوادونو لږ کسان په بریتانیا کې د کډوالو په توګه منل شوي دي. د بشن نړیوال سازمان د کډوالو د حقونو د برخې مشر سټیف والټس سیمونز د بریتانیا د حکومت نوې پالیسۍ نیمګړې او غیر عادلانه وبللې. د خبرداري ورکړ چې په دې ډول به په زرګونو پناه غوښتونکي له خطر سره مخامخ شي. بریتانیا د تیرو کلونو په پرتله خپل تګلارې سخته کړې دي او په دې لړ کې د بریتانیا ورستي پریکړه داده چې د اگست له پیله چې په غیر قانوني ډول کوم کډوال له فرانسې بریتانیا ته داخل شوي دي هغوی بیرته فرانسې ته استولې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ خپل نږدې سیاسي ملاتړی سرجو ګور په هند کې د خپل هیواد د سفیر په توګه وټاکه. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې 18 کلن ګور په چټکی سره په محافظه کار سیاست کې سر اوچت کړ او په سپینه ماڼۍ کې د ترامپ یو له خورا پیاوړي مرستیالانو څخه شو چې له ترامپ سره د دوی د ورستي وفاداری ډاډ ترلاسه کولو لپاره د شاوخوا 40,000 ګمارنو د ارزونې مسؤلیت تر سره کړ. ترامپ وویل چې ګور به د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي په توګه هم دنده تر سره کړي. دا ګمارنه د واشنگتن او نوې ډیلی ترمن د کړکی چونو له زیاتې وروسته شوې. هند په روسیې ورځو کې له روسیا او چین سره د لوړې کچې غونډې جوړې کړې دي. تاکل شوې ده چې روانه اونۍ د ایران او اروپایي هیوادو د ډیپلوماتانو ترمنځ غونډه وشي. رویټرز اژانس د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر جان نویل بارو په وینا خبر ورکړ چې په دې غونډه کې به د ایران د اټومي پروګرام په تړاو بحث وشي. ښاغلی بارو په اکسپانه کې د جمعې پر ورځ ناوخته ولیکل چې د دې غونډې په تړاو له جرمني سره هم سلا مشوره کړې ده او له ایراني لوري سره هم شغېدلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی د فرانسې له بهرنیو چارو وزیر سره تر ټلیفوني خبرو وروسته په یو بیان کې وویل چې موافقه وشوه چې د فرانسې، بریتانیا، جرمنی او اروپایي ټولنې له اساسو سره به دا خبرې د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو په کچه د سیشنبې په ورځ وشي. هند اعلان وکړ چې د بنګلور په لوبغالي کې به د ښځینه کرکټ د نړیوال جام لوبې ونشي. فرانس پریس اژانس د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې په سیمه کې پولیسو په دې لوبغالي کې د لویو لوبو اجازه نه ده ورکړې. پولیس وایي چې دا لوبغالی د ډیرو نندارچیانو لپاره خوندي نه دی. د بنګلور په لوبغالي کې سش کال د جون میاشتې په څلورمه د هند د غوره لیګ د سیالیو تر پایلوبې وروسته چې کله د رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې مینوالو اتل ولی لمانځله، یولس تنه ووژل شول او شاوخوا 50 نور ټپیان شول. ټاکل شوې ده چې د ښځینه کرکټ د یو ورځنۍ لوبو نړیوال جام لوبې د راتلونکې میاشتې په دیرشمه د هند او سریلانکا په کوربتوب پیل شي. د دې هیوادونو د لوبډلو تر څنګ د استرالیا، انګلستان، نیوزیلند، جنوبي افریقا، پاکستان او بنګلادیش ټیمونه په دې جام کې برخه اخلي. اوسجرډو په انټرنیټ کې pasajirado.com کې اوري. وړاندې به د ملګرو ملتونو په وینا واوري چې په تیرو نږدې 500 میاشتو کې تر 500 زره ډیر افغان کډوال پولیسو په پاکستان کې نیولې دي. دا موضوع مې په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلوماټ امیر ګران سره شریکه کړه.
د پاکستان واکمنان لاغانان چې په هلته پراته دي، د سیاسي ابزارو په حیث باندې همدارنګه د یو فشار په حیث باندې کار اخلي.
په تورخم کې محدودیتونه په ځانګړي ډول د میوو سوداګر زیان منوي.
څوک یو شهرز په تورخم کې توقف کوي، دا توقف د هر تجارت لپاره ډیر زیان لري. تقریبا 50% په دې کې کموالی راځي، نقصان رسیږي. لږ نیلونه هم خپل نقصان کړي، بدر مرنه چې زما خراب شوې دي.
په شمالي وزیرستان کې د یو مکتب د مدیر له برمته کېدو وروسته د پوځي کمپ مخې ته خلکو پر لټ وهلی. دا په زړه پورې مطلب هم لرو چې په ډیلی کې محکمې د کوڅه ډبو سپو په برخه کې داسې پریکړه کړې ده چې لاریون کوونکي ورته خوشاله شوي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای د اپریل له پیل څخه د اگست تر 28 نیټې پورې په پاکستان کې له 500 زرو ډیر افغان کډوال نیول شوې دي. دغه ادارې په خپل تازه خبره شوی راپور کې ویلي چې واسې د اگست په لومړیو 28 ورځو کې نږدې 15 زره تنه په دغه هیواد کې نیول شوې دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې مشته شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته د پیسو په بدل کې بیرته خوشي شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیار وای په اگست میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوی دی. دغه ادارې په غراپور کې چې د جمعې په ورځ یې پر لیف په نخپور کړی ویلي چې اواز د اگست په لومړیو یا وشتو ورځو کې 4300 تنه افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوی دی چې د شمیر د جولای میاشتې په پرتله زیاتوالی هي، ځکه په ټکو یې په جولای کې 3400 تنه نیول شوي وو. یونیسیار زیاته کړې چې د اپریل له پیل څخه د اګست 28 پورې ټولټال 3500 افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او بندیان شوي دي، خو په راپور کې نه دي روښانه شوي چې څومره کسان بیرته خوشي شوي او څومره افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال ادا کوي چې د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته د پیسو په بدل کې بیرته خوشي شوي. یو له دوی چې د موضوع د اساسیت له امله یې ونه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي او دا مهال په بلوچستان ایالت کې اوسېږي. ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان پولیسو زه ونیولم او کمپ ته یې بوتلم. کله چې هلته ورسېدو هیله مې وکړه چې خوشي مې کړي، ځکه میرمن او اولادونه مې زما له حاله نه خبره وو. وروسته مې هغه لږې روپۍ چې راسره وې هغوی ته ورکړې او بیرته یې خوشي کړم. که څه هم کور ته ستون شوم خو لا هم د خطر احساس کوم.
بل افغان کډوال چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي او د همونو غوښتل نوم یې په راپور کې اچي دا وکړه چې د پاکستان پولیسو یو شمېر افغانان چې د جرمني د انتقال په تمه و نیولي او بیرته افغانستان ته شړلې دي.
بسیار زش رفتارم کرده بودن و اونا را بیومتریک کردن بودن و بلاخره
پاکستانی پولیسو یو شمیر افغانان چې د جرمنی د انتقال په تمه و نیولی و ډیره بده رویه ورسره شوې وه. هغوی یې بایومتریک کړل او پریکړه یې کړې وه چې باید له تورخم نه بیرته افغانستان ته وشړل شي. بالاخره د جرمني د سفارت ځایي همکارانو مداخله وکړه، یوازې دومره وتوانېدل چې د هغوی د شړلو مخه ونیسي. خو دا چې بایومتریک شي وو پېښور ته ولېږ
دغه کډوال د پاکستان له حکومت غواړي چې له هغه افغان کډوالو له نیولو او ایستلو څخه ډډه وکړي چې په افغانستان کې له جدي ګواښونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالي کمشنری یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې چې ډېر شمېر افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د افغانستان د اوسني بشري وضعیت له امله له سختو امنیتي او خوندیتابه له خطرونو سره مخ دي. د افغان کډوالو د نیونو د زیاتېدو په اړه دا راپورونه داسې مهال خپرېږي چې د پاکستان حکومت د ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ لا له وړاندې د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې پیل کړې او اوس یې ویلي چې 1.4 میلیونه هغه افغان کډوال چې د POR کارتونه لري هم باید د روان کال د اګست میاشتې تر پایه له دغه هېواده ووځي. د یونیسیف د معلوماتو له مخې له اپریل میاشتې څخه د اګست تر 28 پورې له 3.9 میلیونه ډېر افغان کډوال پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د یوازې پاکستان نه دی چې افغان کډوال باسي، بلکې د افغانستان بل ګاونډی هیواد ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. د یونیسیف د معلوماتو له مخې د روان کال له پیله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په پاکستان کې په تیرو نږدې 5 میاشتو کې تر 350 زره ډیر افغان نان پولیسو نیولي. په اسلام آباد کې مې له پخواني افغان ډیپلومات امیر ګران څخه په دې برخه کې نور وضاحت وغوښت چې پاکستان ولې پر افغان کډوالو فشار راولي.
زما په نظر باندې چې د پاکستان واکمنان له هغه 1988 څخه بیا تر ننه پورې هغه افغانان چې هلته په خیبر پښتونخوا او همدغسې په بلوچستان کې د مجبوریت لمخې هلته پراته دي او دا څو لسیزې کېږي، له هغوی څخه دوی د سیاسي ابزارو په حیث باندې همدارنګه د یو فشار په حیث باندې کار اخلي. او ضمناً پاکستان حکومت او واکمنان د 1952 کال د جنوري د میاشتې هغه قرارداد چې هغه د مهاجرینو یا د کډوالو په ارتباط باندې شوی دی هغه هم نقص کوي. دلته خبره دا ده چې پاکستان حکومت کوشش کوي چې مثلا د مهاجرینو له هغه کمشنریت څخه همدغه سلنورو نړیوالو ماسیو څخه په افغانانو باندې د فشار دی واردولو لمخې دوی ګټې ترلاسه کړې. همدا غیر قانوني عمل دی. مثلا دوی په تیر کال کې هم افغانان وزورول په سند کې، همدغه سی په پنجاب او خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې، او په دغه باندې ټول حقوقي بنسټونو او دغه سی نورو د بشري حقوقو بنسټونو په دوی باندې انتقادونه وکول.
ګران صاحب، تاسو چې دا خبره کوي چې پاکستان دا کار کوي چې لنډیوالو په دې شکل باندې پیسې ترلاسه کړي، کدا یو څه توضیح کړئ.
په خپل پاکستان نه تنها اوس، بلکې ما مخکې عرض وکاو چې لنونه سو اتاو یا را پدې خو لا افغانانو څخه شال ته نشته، او هغه هم په خپل تاریخي ټاټوبي کې نشته. له هغوی څخه د اقتصادي موخو او همدارنګه د ځینو نیابتي جګړو د مقصد نیولو لپاره کار اخلي. دا خو له هیچا څخه پټه نه ده. په دغو باندې د لایزو رسنیو هم همدارنګه سوشل میډیا مقالې لیکلې دي، بحثونه سوي دي. خبره دلته دا ده چې هر وخت په پاکستان باندې ژور اقتصادي بحران راشي، یا هلته سیاسي کړکیچ رامنځته شي، یا اوس چې امنیتي وضع یې زشته زیاته خرابه ده، هغه د بی ایل ای او بی ایل ایف او دوی سختې ضربې ورکوي. د مجید بریګیډ هلته لګیا ده، یو واته ولسوالۍ یې د هغوی په کنټرول کې دي. پاکستان په دغه وخت کې غواړي چې له ملګرو ملتو د مهاجرینو له کمشنریت څخه، همدغه سی له امریکا او نورو هیوادو څخه د افغانانو په نوم باندې پیسې ترلاسه کړي. او دوی په خپل هم د هر افغان په سر باندې یا د هغوی د اطفالو په سر باندې د افغان د یو انیشتیار لخوا دوی ته فنډ ورکول کیږي. دغه خو له هیچا څخه پټه نه ده چې پاکستان د افغانانو په سر تجارت کړی دی. او دغه افغان
البته ګران صاحب، په روسیو کې دغه مرستي د راپورونو له مخې خورا کمې شوې دي، حتی د نشت برابر دي. په خو پاکستان په دې برخه کې مرسته ترلاسه کولی.
زما ارزاده قدرمن شیبر صاحب چې افغانان هلته د پاکستان لپاره لکه لنګه غوا داسې دی. دوی په هر وخت کې او په شکل د اشکالو د هغوی له موجودیت څخه بهره اخلي. هم دا اوس هلته وضع خرابه ده.
ګران صاحب وبخشئ، که چېرته دوی له افغانانو ګټه اخلي، ولې باسي له خاوري؟
نو خبره دا ده چې هلته خو ګوري په میلیونو افغانان میشتي، داسې خو نه دی چې اوس یوازې همدغه دوی چې وایي چې 2 میلیون افغانان به سږ کال وباسو. هلته خو یو وخت آصف علي زرداری دا وویل چې په پاکستان کې 40 لکه یا 50 لکه افغانان یې وشول، او زه داسې معلومات لرم چې په خپل پاکستان هغه ځینې افغانان اوس دا د موږ د سیمو افغانان هلته کورونه لري په کراچی کې، هغوی ته هیڅ نه وایي. ولې دغلته دغه ځینې افغانان چې دوی پیژني بس هغوی راباسي، او هغه هم نړیوالو ته یا میډیا ته داسې وښيي چې دا د موږ تر فشار لاندې یو. یا مثلا په دوی کې ترهګریز فعالیتونه دي، او دا خپل دوی سازمان ورکړی دی، ترهګري ډلې جوړې کړې دي لکه ټي ټي پی دا او بلو بل دی، د دغو د پټولو لپاره یا د دې لپاره چې نړیوالو ته دا وښيي چې موږ د دغه ترهګریزو حملو تر فشار لاندې یو، نو موږ ته مرسته پکار دی. نو د دغه لپاره هم دوی دغسې میډیا ته راپورونه ورکوي یا لابیګري کوي دا په مختلفو سټیجونو باندې.
مننه ګران صاحب. د مهاجرینو د افغان کډوالو مهاجرو د شمیر په برخه کې جیو نیوز خبر ورکړی دی چې د دوی ته ترلاسه شوی معلوماتو له مخې دا مهال په پاکستان کې 2.1 میلیون ثبت شوی او غیر راجستر شوی افغان کډوال شته، او د بهرنیو چارو او سرحدي سیمو وزارت یا سفران بیا ویل دي چې 1.4 میلیون افغان کډوال په قانوني توګه راجستر شوی دي، په داسې حال کې چې 8 لکه افغان اتباع د ای سی سی کارتونه لري، او حکومت دا کوي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ټول شمیر 3 میلیون دی چې ټول به سش کال د غیر قانوني بهرنیو اتباعو د شړلو پلان لاندې بیرته افغانستان ته ستانه شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
په تورخم کې د تازه محدودیتونو لکبله د سوداګری زولاریو تګ را تک ټکنې شوی او یو شمېر سوداګری زیانمن کړي. جزئیات په دې راپور کې.
حاجی بشیر یو افغان سوداګر او د سبزیو صادرون کیدی چې د تورخم لاره پاکستان ته کرنیز محصولات لکه بانجان، بادرنګ او نور سبزی صادروي. د جمعې پورې د اگست په 22مه ازادي رادیو ته وویل د پاکستان حکومت لخوا د ویزو او پاسپورت پرته د موټر چلوونکو پر تګ راتګ د لګول شوی محدودیتونو لامل تورخم کې افغانستان غاړې ته په تازه میوه او سبزیو بار په لس ګونه موټرې بندې پاتې دي چې سوداګرو ته ستونزې جوړې کړې دي.
سر شاهی کم څخه تر تورخم پورې موټرونه ولاړ دي چې شاوخوا 250 موټرې دي. یوازنی پلمه د موټر چلوونکو ویزې او پاسپورټونه دي چې په تیرو 4 ورځو کې ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي. حتی هغه موټر چلوونکي چې د شپږ میاشتې ویزه هم لري د تیرېدو اجازه نه ورکول کیږي. موږ بادرنګ او بنجانومي صدرو چې یو موټر ته په 3 ورځو کې پاکستان ته د اوښتو اجازه ورکول کیږي. کله چې جایدار ترسی کی هیڅ هم نه پاتې کیږي. موږ له اسلامي امارت غوښتنه کوو چې په جدي توګه په دې مسله کې له پاکستان سره یو موافقه ته ورسیږي تر څو د خلکو فصلونه له منځه ولاړ نه شي.
رفیع الله یو بل افغان سوداګر چې تازه میوه صادروي هم وایي چې په 3 ورځو کې د میوه د لاریو د ځنډیدو لامل په میلیونونو پاکستانی کلداري زیان کړای دی. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد هم د افغان میوه او سبزیو صادرونکو ستونزې ومنلې، او وی ویل هغه موټرونه چې تازه میوه او سبزی لګدوي باید له کوم خاند پرته ورته د تیرېدو اجازه ورکړل سي.
شکایت تاجرای میوه او سبزی کې درې فصل صادرات میوه باید بلاریای زنا کس میدونه وقفه د تورخم باید عبور کنه. د میوه او سبزیو سوداګرو شکایت چې د دوی لارې باید د میوه او سبزیو د صادراتو په دې موسم کې پرته له کوم خنده تیریشی دوی قانونی او مشروع غوښتنه ده.
که میوه او سبزی په خپل وخت تیری نشي او بازار ته ونه رسیږي نو خرابیږي او سوداګر بازیان سره مخ شي. د تورخم په حق غاړه کې د ګمرک چارواکو لخوا د موټرو چک او تفتیش ډیر وخت نشي.
د یادونې ده چې مخکې د افغانستان د سوداګریزو موټرو چلونکو او د هغوی مرستیالان د تات سند پر بنسټ لویزو او پاسپورتونو پرته د افغانستان او پاکستان ترمنځ سفر کاوه. خو د روان کال د اگست لومړۍ نیټې راهیسې پاکستان د افغان سوداګرو موټر چلونکو او د هغوی مرستیالانو ته د پاسپورتونو او ویزې د لودل جبري وګرځول. د سوداګریزو موټرو یو شمېر چلونکي او د هغوی مرستیالانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د ویزو ترلاسه کولو په بهیر کې له ستونزې سره مخ دي او باید د پخوا په څیر د تات سند پر بنسټ د سفر کولو اجازه ورکړل شي. که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت مسله تل لننګونو سره مخ وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سوداګرۍ منفي اغیز کړی. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د خصوصي سکتور سره په مشوره یې له دې لارې د میوو، سبزیو او نورو صادراتي توکو د صادراتو لپاره ځانګړي ساعتونه ټاکلي دي. دغه وزارت پنځمه په ورځ د اګست په 21 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د تازه میوو او سبزیو د صادراتو لپاره په ورځ کې 4 ساعته او د نورو صادراتو توکو لپاره 10 ساعته ځانګړي سوي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې دا پریکړې یوازې د تازه میوو او سبزیو په موسم کې د اعتبار وړ ده او د صادراتو د اسانتیا او د کرنیزو محصولاتو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره سوي ده. که څه هم د افغانستان د تازه میوو او سبزیو سوداګر د دې اقدام هرکلی کوي خو کافي نه بولي او وایي چې لګول سوي زماني محدودیتونه باید کم سي او د دوی د صادراتو لپاره باید اوږده موده په پام کې ونیول سي.
په جنوبی وزیرستان کې د یو پوځي کمپ مخې ته یو شمېر خلکو پر لټ وهلی. دوی له نږدې اونۍ رئیس د یو ښوونځي د مدیر د خوشکېدو غوښتنه کوي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال اشتیاق مسید له سیمې راپور لري.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د تیرې 15 ورځې نه د وانا پوځي کیمپ مخې ته په احتجاجي درناکشې پلتۍ وهلی دي او غوښتنه کوي چې د ناپیژندلې وسلوالو له طرفه تښتولی شوی پرنسپل رحمت الله وزیر دا زر خوشی کړای شي. د دغې احتجاجي درنې یو مشر عبدالیاسین احمدزی د احتجاج غوښتنې په براکشې مشال ریډیو ته وویل.
عوام ہو دا اسٹوڈینٹس ہو دی اور موجود گیٹ سائڈ دینا درا سارا ہائی اسکول سارا پودی کا نسخہ دو پرنسپل صاحب رحمت اللہ وزیر دادے نیو ایک اسکول اینڈ کالج پرنسپل ہوا بھائی اسکول میں مخنا ہوا شو میں نے ان کا سنا ہوا کہ اور ویسا پورا تو پیش رفت نہ رہا شو آئی گورنمنٹ اسٹیٹ والا انتظام یا ہمیشہ یا چار پیش لکھ یہ دو خدا یا پیش رفت شو آئی نہ رہی اور مجھے انتظام یا تب انتظار ہی رحمت اللہ سردار بازی آپ سی اور زر نظر صحیح سلامت
دیوانا سیمے پوزی کیمپ مخیتا پہ احتجاجی درناک نست یو طالب علم سو وشتنا کوی دا ہم وروئی
من مسلمان دے بینگ اسٹوڈنٹ نی دے ریاست تو یا دے انتظامیہ دا سول دے ریکویسٹ دے چی دل کا دا یو پرنسپل نہ دے چی پدا من میں حملہ ہوش والا دا دے وزیرستان پا کیارتا اچاول دی اکور دو چی دے پرنسپل بازیاب کو صحیح سلامت شکل کے دے روری ہوتا احتجاجی چکی مدر نہ دو دا تین زیر دینا نستا دو دل کا پرنسپل ان پدا کے نستی پدا کے اسٹوڈینٹس ہن نستی پدا کے دل کا عوامی حال ہن نستا باقاعدہ درخشی دے پورا چی مشتا پرنسپل رحمت اللہ وزیر بازی آپ کو
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو یو چارواکی د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې د ناپیژندلې وسلوالو له طرفه تښتولی شوی پرنسپل رحمت الله وزیر د روخوشي کولې د پوره پولیسو ګامونه پورته کړي دي. یو د دوی چې د راونې میاشت په اګست 13 ناپیژندلې وسلوالو د وانا سیمې یو شخصي سکول پرنسپل رحمت الله وزیر هغه وخت تښتولی دی چې دای خپل سکول راون و تردا وقت پورے چا دے پرنسپل رحمت اللہ وزیر دے تشتاول زیموری لیا کبیلا کریے نہ دو.
دا ازادي راډیو د خبرونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې اوریدل شي. کچرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼه ته ورشي دا غو راپورونو متن پکې موندل شي چې د ازادي راډیو لاري خبري شي. همدارس د ازادي راډیو ونیز خبرونه او ویډیو راپورونه تاسو د ازادي راډیو په پاڼه azadiradio.com کې پیدا کولای شي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په الاسکا کې د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدنې یو اونۍ وروسته د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ خپل ګواښ بیا تازه کړ او د جمعې پروسی وویل چې په راتلونکو دوه اونیو کې په اوکراین کې د سولې سال په برخه کې پرمختګ ونشي نو پر روسیې به بندیزونه ولګوي. د امریکا جمهور رئیس په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا به یو ډیره مهمه پریکړه وي که دا د روسیې په وړاندې پراخ بندیزونه وي یا پراخې تعرفې یا دواړه، یا به موږ هیڅ ونه کړو او وبو وایو چې دا ستاسو جګړه ده. ترامپ ته جمعې پروس دا هم وویل چې هغه په دې اونۍ کې په اوکراین کې د امریکا په یوې فابریکې باندې د روسیې له برید څخه ناراضه دی چې اور پکې ولګېد او د دې فابریکې یو شمېر کارکوونکي ټپیان شول. ترامپ څرګنده کړه چې نه د دې فابریکې په وشتو خوښ دی او نه هم په اوکراین کې د جګړې ادامې ته خوشاله دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د دوشنبه پر زوبل چې د امریکا او روسیې د مشانو د اگست 15 متر غونډې ورسته د روسیې چلند وشو ده چې مسکو په اوکران کې د جګړې د پایتره سوالو لپاره د سولې د تړون پاړه د خبرو اترو نیت نه لري او مسکو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې د مخنیوي لپاره هرڅه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دي چې د داسې غونډې اجنډا چمتو نه ده. لاوروف د جمعې پر ورځ دا هم وویل چې په اوکراین کې د اروپایي ځواکونو هیڅ راس موجودیت ته منلو نه دی او که څوک داسې هڅه کوي دا د اوکراین په خاوره کې بهرنۍ مداخله ده. لاوروف تر دې یو ورځ مخکې ویلی وو چې په اوکراین کې د امنیت په اړه بحث له روسیې پرته نشي کېدی. د اوکراین د پارلمان غړي اندری ژوپانین د آزاد اروپا د آزادۍ راډیو اوکراینی څنګه ته وویل چې د کرملین لخوا لویدیځو هیوادونو ته د ګډون اجازه نه ورکول شي چې ماسکو په اوکراین کې د جګړې ته پای ته رسولو په لټه کې نه دی. د اوکراین هوایي ځواک دا راپور هم ورکړ چې روسیې په دې ورستیو کې د اوکراین په بیلابیلو برخو کې 504 اویا ډرونونه او 24 توغندي وشتل چې ملکی تلفات لري چې د استوګنی سیمو او زیربناو ته د پام وړ زیان اړولې ده.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریو ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د هند سترې محکمې د اگست په 22مه له ډیلی څخه د کوڅډه بوسپو د نیولو او لری کولو حکم بیرته واخیست. د محکمې د اگست په پیل کې له ډیلی څخه د ټولو کوڅډه بوسپو د راټولولو لپاره اته اونۍ وخت ورکړی وو چې دا پریکړه د څارویو د حقونو د فعالانو له خبرګون سره مخامخ شوې وه. د هندي رسنیو په وینا په نوې ډیلی کې تر 1 میلیون پورې کوڅډه سپیشته. سترې محکمې د اگست په 22مه په نوي حکم کې وویل چې کوڅډه سپی باید له واکسین کولو او تعقیم وروسته خوشی شي. د محکمې د دې حکم له صادرولو وروسته د سپیو د حقونو فعالانو خوشي وکړه. نه 50 کلنی سونالی کالرا فرانس پرس اژانس ته وویل چې خلک د خپلو ماشومانو په سیر د کوڅډه بو سپو پالنه کوي خو دا عملی نه ده چې خلک د سپی خپلو کورونو ته یوسي او کستونز جوړوي شلاره همداده چې تعقیم شي. شل کلنه انوی سنگ چې محصله ده د سپیو په ملاتړ په لاریون کې برخه اخیستې وه د محکمې له پریکړې وروسته دی وویل چې فعالانو وګټله. نوموړی زیاته کړه چې دا به اوس پلاره دا بریا له ټولو هغو سپیو سره ولمنځي چې مخته یې ورسي. په 2023 کال کې په ډیلی کې چې 10 میلیونه خلک پکې ژوند کوي د سپیو د داړلو له 25 څخه د ډیرو پیښو راپور ورکړل شوی وو خو یو پیښه هم پکې داسې نه وه چې څوک پکې لیونی سپی داړلی وي. په ټول هند کې بیا 3 میلیونه اول کسان پروسه شکل سپیو داړلی وو چې په دغو کې 450 کسانو د لیونی سپیانو د داړلو له عمله ژوند له لاسه ورکړ. هند د نړۍ تر بل هر هیواد ډیر نفوس لري چې شمېر یې څه باندې 1.4 میلیارد ته رسیږي. په دغه هیواد کې د لیونیو سپیو د داړلو پیښې هم تر نورو هیوادونو زیاتې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا کې چیرته سپی واکسین شي د دې ستونزې مخنیول کېدای شي. په ټول هند کې د 2019 کال د څارویو د سرشمیرنې له مخې 45 میلیونه کوڅډه سپی ثبت شوي دي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادي میلمه.
سلامونه ستړي مشه د ساده میلمه پروګرام ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. د چې پاتیرو څلورو کلونو کې له افغانستان په زرهاو افغانان په اروپا، امریکا او نور هیوادونو کې کډوال شوي دي. له افغانستان بهر دغه کډوالو داسې تنظیمونه، حرکتونه او همدارنګ مدني فعالیتونه پیل کړي دي چې دوی هیله مندي وکولای شي پر بنسټ یې له افغانستان بهر دغه افغانان چې میشت دي سره راټول او د افغانستان د آبادۍ لپاره په ګډه کار وکړي. نن مو په پروګرام کې د همدغه مدني حرکتونو له یو مشر خوشحال روحي سره خبرې کړې دي او په پیل کې له دوی وروسته د دوی دغه حرکت څونه میږي او څه ډول فعالیتونه لري.
کورمدن تاسو ته معلومه ده چې هغه هیوادونه چې ډېر اوږدو جګړو ځپلي وي، لکه په افغانستان کې تقریبا نیمه پېړۍ پرله پسې بحرانونه، جګړې، پردي یرغلونه، نو هلته ډېرې ژورې ټولنیزې، ملي، سیاسي، فرهنګي او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي. نو معمولا دغه هیوادونو کې د دپاره د ملي پخلاینې دپاره، د ملي یووالي دپاره او د سیاسي ثبات او د سولې دپاره، په دغسې هیوادونو کې د ملي پخلاینې یا ملي ډیالوګ یوې پروسې ته یا بهیر ته اړتیا وي. اگر چې په افغانستان کې په دې نامه باندې داسې خواري وري هڅې کېږي یا ډېر پخوا ځینې دغه خبرې شوې دي، خو هغه یا داسې وي چې د تړلو دروازو تر شا وي او هغه د ولس غوښتنې او اراده د پامه غورځولې وي، او یا دا وي چې د ځانګړو ډلو ترمنځ د قدرت د وېش دپاره وي. اما دغسې یو رښتینی یو ولسي حرکت چې په هغه کې په رښتینې معنا سره د ولس اراده او د ولس غوښتنې، هیلې، ارزوګانې هلته په پام کې ونیول شي، متاسفانه دغسې یو نو حرکت اوس هم ګورو چې له بده مرغه د نن په افغانستان کې واکمنان په دغه برخه کې کومه اراده نه لري، ځکه چې د دوی په اند باندې هر څه جوړ دي او هیڅ ستونزه نشته. همونتم تاسو ګورو چې لا هم افغانستان ډېرو ژورو بحرانونو کې ښکېل دی. نو په دغه سلسله کې موږ تصمیم ونیولو چې داسې یو میکانیزم چې په خپلو پښو ولاړ وي، په ټوله معنا ولسي وي، د هیچا غږ، د هیچا نظر هغه د پامه ونه غورځي، هیڅ څوک ترې حسف نه شي، نو دغسې یو حرکت ته اړتیا وه. نو په دې باندې کله چې موږ فکر وکړلو، بهترین لارې دغه وه چې موږ څنګه وکولای شو چې په محلي کچه باندې، تاسو پوهیږئ چې افغانان د دنیا په ګوټ ګوټ کې خواره دي، یعنی که د پاکستان او د ایران ورتیر شو یوازې په دې لویدیز استرالیا او نیوزیلند او تر امریکا او تر دغه ځایو پورې شاوخوا یو نیم میلیون افغانان خواره واره دي، او په دغه افغانانو کې ډېر داسې خلک دي چې هغه صاحب نظر دي او د وطن په درد باندې دردي کې د وطن په اړه باندې اندېښنې لري. نو زموږ هغه ته چې څنګه وکولای شو چې هر چیرته چې افغانان دي په محلي کچه باندې موږ دغه صاحب نظر خلک راټول کړو او دوی راشي د افغانستان پر بنیادی ستونزه باندې دوی خبرې وکړي او د هغې ریښې عوامل پیدا کړي او حل لارې ورته ولټوي. او په عین زمان کې زموږ هدف دا و چې دغسې یو بهیر چې موږ په درې څلورو استقامتونو کې کار وکړو. یو استقامت دا دی چې موږ وکولای شو چې د همدغه بهیر له لارې یو ملي یووالی، ملي تفاهم رامنځته کړو او د زغم او د یو بل د اورېدلو او د یو بل د منلو فرهنګ دلته ایجاد کړو. د دې پر څنګ په بنیادي ستونزو خبرې وکړو او حل لارې ورته پیدا کړو. او درېیم استقامت دا ده چې د ولس د هیلو دپاره، د غوښتنو دپاره او د ولس د غږونو دپاره یو ولسي او ملي ادرس رامنځته کړو. او څلورمه دا چې دا یوازې خبرې نه وي، بلکې د حل لارو دپاره او کومې ملي طرحې دی چې له دغه مرکو نه راوځي، نو هغې دپاره یو ملي انسجام، یو ولسي فشار هم
د اروپا او په امریکا کې میشت افغانانو چې په دې روسیو کې راوتې دي یا کله دې وړاندې راوتې، د څو ډېرې ټولنې جوړې کړې دي او مخصوص په روسیو درېو کلونو کې حتی په ځانګړې نمونو د ښځو ټولنې، د نجونو لپاره چې د حقونو دفاع کې ډېرې ټولنې جوړې شوې. ساسې په دغې ملي مرکو کې څه داسې ځانګړې دي چې له نورو مبیلوي او فکر کوي کوم افغانان چې په جرمني کې نه یوازې بلکې په نړۍ کې په هیوادونو کې خواره واره دي سر راټولې کوي؟
دی زنګړتیا به دی زما په نظر البته د کومې ټولنې چې جوړ شوې دي، د کوم حرکتونو چې شوې دي، د ټول غنیمت دی او د ټول دیو بل متمم دی او دیو بل تکمیلونکي دي. او زمونږ یو هڅه همدغه ده چې همدغه حرکتونه او همدغه ټولنې هم وکولی شو چې موږ ټول په یو ټغر باندې راټول کړو، په یو پلیټ فارم کې دوی راشي او دوی خپل نظریات سره شریک کړي. یعنی هغه کومې هڅې چې شوې دي هغوی هم د خپل وس مطابق باندې دا کار کړی دی. البته مونږ ځانګړنه دا ده چې یو خو دا چې مونږ نه یوازې چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې بلکې افغانستان کې هم مونږ غواړو چې همدغه بهیر هلته عملا همدغه اوس هلته اړیکې موجودې دي، خو تاسو پوهیږئ چې هلته ځانګړي شرایط دي او هلته محدودیتونه دي. زموږ هڅه به دا وي چې مونږ هغه ته قناعت ورکړو چارواکو ته. اصولا خو باید چارواکو دغسې ابتکار کړی وای چې د ولس د هغه دپاره د نظریاتو دپاره د هغوی د هیلو د غوښتنو دپاره دغسې یو پلیټ فارم جوړ کړی وای. هغې دپاره مونږ تاسې عنعنوي بنسټونه لرو، هغې دپاره میکانیزمونه شته چې په ملي کچه باندې ولس خپله رایه څرګندې کړي. نو خو متاسفانه تر اوسه پورې کې په دغه برخه کې کومه اراده مونږ نه ګورو. اما زموږ هڅه به دا وي، اما که دوی دې کې هغه هم که دې خنډونه هم وي، تاسو پوهیږئ چې بلابل داسې میکانیزمونه شته چې مونږ وکولی شو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې هم همدغه ډول سره د خبرو بهیرونه وغځوو. البته په احتیاط به وي، په تدبیر به وي. نو یعنی یو دا ده چې مونږ ته یوازې په یوه هیواد کې، دا یوازې د جرمني غونډې نه دي، دا یوازې د انګلستان
وبخي روحي صاحب لکه څنګه چې متاسف خپل یادونه وکړه، په افغانستان کې اوس مدني فعالیتونه ته او دا ډول ناستو راټولې دي، نه چې ځوانان یا خلک پکې وکولای شي آزادانه څنګه خپل نظرونه مطرح کړي. چانس نشته، محدودیتونه ډېر دي. تاسو کوم داسې میکانیزم کاروئ چې هلته بغیر له دې چې د چا ژوند ته خطر پېښ شي، یا حتی طالبانو په فیسبوکي پوسټ باندې خلک نیولې زندانی کړي دي، د یو مدني فعالیت د یو مدني راټولېدنې لپاره فکر کوي چې هلار به بیا داسې میکانیزم تاسو پیدا کړی دی چې بیا یا خپل طالبانو سره خبرې وکړي یا هلته خلک راټول کړي؟
یعنی مونږ به ترجیح زمونږ غبام دا وي چې مونږ چارواکو ته قناعت ورکړو. اما موازي په دې باندې هم مونږ لکه تاسو چې اشاره وکړله چې متاسفانه محدودیتونه ډېر زیات دي هلته، مونږ په دغسې هغه باندې فکر کړی دی، په دغسې میکانیزمونو باندې، لارو چارو باندې. نو زه فکر کوم چې ضرور به نه وي چې د هغې په جزیاتو باندې خبرې وکړو. اما دغسې لارې چارې شته چې سړی کولی شي چې د ولس غږونه، د ولس نظریات راټول کړي او په عین زمان کې دغسې یو انسجام رامنځته کړي.
روحي صاحب، یو بل موضوع چې د مدني ټولنو په فعالیتونو کې په افغانستان کې وکړو، اوس له افغانستانه بهر دي، د نجونو موضوع ډېره برجسته وي، د حقونو د دفاع او د دوی د پاره د زده کړې د دفاع لپاره غږ پورته کوي. خو یو اعتراض او انتقاد چې په دې برخه کې شته د پخانه موجود و، که ښځې په دې برخه کې فعالیتونه کوي که نارینه یې کوي، دوی کارونه یوازې په خبرو کې دي او عملاً کومه نتیجه ورنه یا داشي یو ښه پایله ورکړي ترې نه راوځي. او په دې درې کلونو کې مونږ کتل چې د په دې برخه کې نه یوازې د مدني ټولنو فعالیتونه بلکې د نړیوالو ټولنو فعالیتونه او انتقادونه او اعتراضونه او بیانونه هم د طالبانو برخه کې څه نتیجه ورنه کړه. انتقاد دا دی چې دغه کسان چې مدني فعالیتونه کوي یا د ښځو د حقونو په نوم فعالیتونه کوي، نړیوال فنډونه اخلي او بیا دغه پیسې لکه څنګه چې اړتیا وي په سمه توګه نه مصرفېږي. ستاسې فنډ، ستاسې دغه ناستو مصارف لکمه کېږي، څنګه دا برابروي؟ او د خلک چې ستاسې غونډو ته درځي، د دې لپاره مو څنګه تابعیه نیسي؟ یعنی دغه راټولېدنه خو یو عاید ته ضرورت لري، تاسې څه کړي په دې برخه کې؟ څنګه دا غونډې جوړوي؟
کور مدن ډېر ښه پوښتنه وکړه. اول خو زه فکر کوم چې مدني ټولنه خو یو ډېر پراخ هغه دی، مفهوم دی. داسې حرکتونه هم شته چې هغوی فنډونه اخلي، یقینا ځینې به کار کوي، ځینې به یې نه کوي. منته داسې ډېر زیات ټولنې او بنسټونه هم شته چې هېڅ فنډ هم نه اخلي خو خپل هڅې کوي، خپل غږ پورته کوي. او بله دا ده چې مدني ټولنه خو غیر له سولیزه مبارزې نه بل څه کولی هم نه شي، که نه خو همدغه لابي د کمپاینونه دي، دغه سولیز مبارزه د غږ پورته کول دي. فکر کوم چې اوس هم ډېر لاسته راوړنه شته دي، یعنی موږ هغه به سترګې پټه نه کړو. نړیوال فشارونه ډېر زیات شوي دي، او مدا چې موږ هغه نتیجې ته ورسېږو، هغه کوم بنیادي حقونه چې د ښځو لپاره دي هغه خو هم تر اوسه نه دي ترلاسه کړي. اما پاتې شوه یو ډېره مهمه ځانګړنه چې زموږ د ملي مرکې ده، هغه هم دا ده چې موږ ډېر دا زموږ پروګرامونه چې دا موږ ډېر ساده رانیولې دي، ډېر هر چا دپاره د لاسرسي وړ دي، دا ډېر ارزانه دي. او موږ په دې کې د هیچا نه موږ غږ نه اخلو، د چا نه د مرستند غواړو، البته بهرانیانو نه، ځکه چې موږ په دې عقیده یو چې د بهرانیو مرستې هماغه مشهوره اصطلاح ده چې د نیمې شپې کټ وي. موږ تاسو د دې تجربه لرو چې همدغه رقم سره مرستې د جمهوریت سره په کومه ورځ چې قطع شوې، په هماغه ورځ باندې جمهوریت نسکور شو، د ډاکټر نجیب د رژیم سره چې د روسانو مرستې قطع شوې په هماغه ورځ باندې، یعنی ډېر زره د نجیب حکومت سقوط وکړ. او هغه پروژې چې په فنډونو بهرنیو فنډونو باندې ولاړ دي، هغه هم تر څو چې فنډ وي روانې وي او کومه ورځ چې قطع شي هغه ختم شي. نو موږ تر اوسه پورې داسې کړي دي چې د دې په ځای باندې چې موږ یو مهم ښار کې غونډه ونیسو او د لرو لرو ځایونو او د بېلابېلو هېوادونو خلکو ورته راوغواړو، مجلل تالار ونیسو، هلته خلکو ته د لارې کراګانې ورکړو او هوټلونه ورکړو، د دې پر ځای باندې موږ ویل چې نه، موږ ملي مرکه چې هر چېرته افغانان دي او هر چېرته د امکانات چې وي، د ملي مرکه موږ هلته ورکړو، نه چاته ډوډۍ ورکړو پکې، نه هلته کوم مجلل تالار نیسو، بلکې په ساده ځایونو کې چې د 500 کسانو گنجایش وي، هغه د وطن په درد دردمند افغانان او صاحب نظر افغانان هغه راټولو، ولته موږ یوازې یو ساده چای ورکړو. زموږ تر اوسه پورې کومې غونډې چې شوي دي، یوازې زموږ خپل امکاناتو باندې په هماغه ښار کې د دوستانو په مرسته باندې په ډېرو ناچیزو امکاناتو باندې دغه غونډې ترسره شوي دي. نو د دې یو لویه ځانګړتیا چې ده زموږ لپاره، یعنی د هغه وړ چې ده، د تداوم وړ چې ده، همدا خبره ده چې دا په خپلو پښو ولاړې دي. موږ د هیچا نه تر اوسه پورې مرسته نه ده اخیستې. او بله دا ده چې دا به کاملاً شفاف وي. موږ غواړو چې د هرې غونډې هغه د مصارفو او چا چې هغه مرسته کړې ده، دا موږ د ولس سره شریک کړو، د دې لپاره چې هم شفافیت په منځ کې موجود وي او هم ولس په دې ډاډه شي چې که موږ غواړو د پردیو د مرستې نه بغیر موږ کولی شو. موږ تاسو پوهیږو چې د پردیو مرستې متاسفانه هغې سره بیا پردی اجنډا وي، پردي فرمایشونه او پردي فشارونه هم موجود وي، او هغه ولسي یو حرکت هم کوي، هغه د خپل مسیر منحرف کوي. نو زموږ دغه یو لویه ځانګړنه ده، موږ غونډې ساده نیولې دي او په خپل امکاناتو نیولې دي.
روحي صاحب، تر اوسه مو څو غونډې کړې او په کوم ښارونو کې مو کړې دي؟
او تر اوسه پورې موږ دا د فبروري د میاشتې نه 15 غونډې کړې دي. لومړۍ غونډه زموږ په لندن کې وه، هغه مشورتي غونډه، او ورپسې بیا په برلین کې د اپریل 16 باندې، او بیا په برمنګم کې د جولای 14، او بیا 19 باندې د جرمني د کولن ښار کې، او تیره شنبه هم په د امریکې د کالیفورنیا ایالت په ساکرامنټو ښار کې. نو دغه 15 مرکې شوي دي. البته یو یادونه باید وکړم چې زموږ سیستم دا ده چې دا یوازې غونډې نه دي، یوازې داسې نه دي چې یوازې یوه غونډه کېږي او خبرې تېرېږي، بلکې هر ځای کې چې غونډې کېږي هلته یوه څانګه جوړېږي، ځکه چې د افغانستان ستونزې خو یوازې په یوه غونډه کې نه حل کېږي، بلکې او بله دا ده چې په یوه غونډه کې موږ نشو کولای چې ټول هغه صاحب نظر افغانان پکې راټول کړو. زموږ هڅه به دا وي چې هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان په مسایلو کې خبرې ولري، خپل نظریات ولري، هغوی دپاره د زمینه مسایده کړو. نو دغه ځایونو کې چې موږ تر اوسه غونډې کړي دي، هلته څانګې جوړې شوې دي، او دغه څانګې بیا خپل کار ته دوام ورکوي، او بیا په د ډېرو څانګو دا څانګې چې جوړېږي، دا به ټول په یو نیټورک کې راټولېږي. یعنی د دوی استازي چې دي، کوم مسؤلین چې ټاکلې کېږي، د هغه نه به یوه مرکزي جرګګۍ غونډې را جوړېږي چې دغه به د ټولې چارې رهبري کوي. او البته بیا پړاو په پړاو، یعنی که موږ 100 مرکې وروسته یا 10 مرکې وروسته، بیا به د دغه ټولو استازو څومره پرېکړې چې شوي دي، څومره مسایلو باندې چې بحث شوی دی، کومې طرحې چې هلته په هغو باندې موافقه شوې، دا ټول به راځي یوې ملي جرګې ته. دا ملي جرګې که موږ امکانات درلودل، ځکه چې موږ کوشش کوو چې د ملي مرکې یو صندوق جوړ کړو چې خپل افغانان په هغه کې برخه واخلي، او موږ وکولای شو چې حضوري ملي جرګې ولرو. اما که نو، نو دغه د ټکنالوژۍ د امکاناتو نه خو همدې دپاره ټوله دنیا استفاده کوي، موږ به هغې نه استفاده وکړو. نو دغه د ټولو مرکو
په بخښنه سره ما همدا پوښتنه اوس کوله چې په سوشل میډیا کې ساسې فعالیتونه لا تر اوسه پورې ظاهرا ډېر ښکاره نه دي، پدې برخه کې ځکه چې اوس ډېر حضوري خلک راټول شي، مصارف هم کېدای شي، د ځای نیول دي، نور مصرفونه دي، ولې آنلاین ته ډېره مخه نه ده کړې؟
د روغ تاسو پیږي چې کوم تاثیر چې په حضوري کې وي هغه ته به خبره ده چې پخ کې نیوي، کنه په آنلاین کې نیوي. ځکه چې حضوري موږ تاسو کولای شو چې 3-5 ساعته په مسایلو باندې بحث وکړو، او بل دا وی چې د خلک په مغه خار کې مثال په بدلین کې په لندن کې خلک چې راځي دوی یو بل سره د نګدنه آشنا کیږي، دوی یو بل سره، او بل دا چې هلته د نتورکینګ او د اړیکو جوړول بهتر کیږي، او دوی دا کې وي دا بیا هلته منظم څنګ جوړیږي. یعنی په یو خار کې د دې کانات شته خو موږ بیا عین خبره شته کوي، اما همدا عملاً موږ همدا کار کړی دی، دغه لپاره موږ ګروپونه جوړ کړي دي، آنلاین ګروپونه جوړ کړي دي چې دا ټول مرکې سره وصل کو او دوی دا ټول خپل پریکړه راوړي او په هغه باندې موږ بحثونه وکړو. یعنې موږ دغه دواړو امکاناتونه استفاده کوو، یوازې په حضوري باندې هم دغه نه کوو، اتکانه کوو، او یوازې په آنلاین باندې هر هغه چې ممکن وي، هر هغه کار چې آسان وي، هغه نه استفاده کوو انشاءالله. او ته د افغانستان په اعتبار هم یو زمونکه افشن بمده غوي چې موږ به د امده د ټکنالوژي د امکاناتونو په ډیره ګټه واخلو.
روحي صاحب د کوم پروسو کوم دغه چې تاسو تشریح کړل د ملي مرکو یو څه منابع بشري تمرتیا لري، ځوانان څنګه د دلچسپي لري چې دا کارونه تاسو ته په وړیا توګه یا په خپل خوخه باندې تر سره کړي؟ کنه ځینې کسان موږ مارلې دي چې هغه په دې برخه کې له تاسو سره کار وکړي، د سوشل میډیا لپاره، د سید مرکو د تنظیم لپاره، د زیدي نیول لپاره، څوک د کارونه تنظیمي څوک مخته وړي؟
کور دا په پیل کې خو تاسو پیږئ چې څوک باید د کارونو پیل کې د دې پیل کارونه د لومړني قربتو په تخنیکی کارونه او لوجستیک کارونه دا د ملي محور لخوا نه دا تر سره شوی دي. د ملي محور البته خپل یو نتورک لري، په کوم غړي دي دلته او دا تعهد لري دا غسي او حرکت په مونته په مجرد دی چې موږ د لومړی غونډې کړي دلته څنګه جوړې شوې دي، او په څنګه کې منظم مسولیتونه کمیټه جوړې شوې دي، د اړیکو کمیټه، د فرهنګي او مطبوعاتي چارو کمیټه، او د مالی اداري کمیټه. دلته مثلا په برلین کې دوستانو وړاندیز وکړ چې دوی باید د غړیتوب غونډې هلته کې، ځکه چې د راتلونکو غونډو لپاره دوی باید خپل مالي امکانات ولري. نو په دې کې لنې کمرغه کوم ځای چې د غونډې شوې دي زموږ لپاره د خوشحالۍ او د امیدوارۍ ځای دی چې د ډېر ښه هرکلی سره مخامخ شوې دي. یو خو مهمه ځانګړنه دا ده چې د ملي مرکې پرانیستې دي، دا یعنی هر څوک کولی شي چې هر څوک چې په دغه برخه کې لیوالتیا لري او فکر کوي چې دا یو ملي بهیر دی چې د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته کولی شي، له هماغه ورځ نه دی کولی شي چې د ملي مرکې په تنظیم کې، د هغه په مشرۍ کې، په مسؤلیتونو کې له موږ سره برخه واخلي. همدا اوس ډېرو خلکو موږ سره د لرو لرو خلون اړیکې نیولې دي، د افغانستان اړیکې نیولې دي، او دوی خپل علاقه ښیي چې دغه غونډو په تنظیم کې دوی همکاري وکړي. نو زموږ اته ځینې غونډې هم د اوس د همدغه اړیکو پر بنسټ باندې نږدې وختو په نورو خلونو کې انشاءالله تنظیمیږي. نو په دې کې هم ځوانان هم مشران ټول داسې تر اوسه پورې چې څوک راغلي دي په غونډو کې ډېر علاقه مندې ښودلې ده او عملي مسؤلیتونه یې په غاړه اخیستي دي. نو موږ همدا ورته وایو چې ملي مرکې دروازې خلاصې دي، مسؤلیتونه د طالبانو اخیستل کېږي، خو کله چې مسؤلیتونه واخیستل شول بیا به نو پوره ژمنتیا سره به هغې ته اوږه ورکوي. نو تر اوسه پورې خو په دغه برخه کې انشاءالله موږ د بشري منابعو د کمښت سره خو نه یوازې مخامخ نه یو، بلکې په دغه برخه کې یعنې موږ چې امیدواره یو، یو خبره چې ما په پیل کې وکړه چې دا یوازې خبرې نه دي، بلکې د ملي مرکو له لارې یو پراخ ولسي او ملي انسجام رامنځته کېږي، همدغه د څانګو له لارې. په دې کې ځوانان، په دې کې ښځې، په دې کې مشران، دغه ټول راځي او په دې کې برخه اخلي.
تاسو ول چې خلک خدي دلچسپي خیر ازي په خپل خوخه کار کوي، اوس که جرمني ته وګوري په نور خارونو کې تاسو یادونه وکړه دا ناسب کې تر سره شوې دي، په زر هوا افغانان ژوند کوي، د کار سربیره غونډې ته راتګ، پکې ونډه اخیستل، دې سره د افغانانو علاقه څومره د غواړي په دې مسایلو کې برخه واخلي، غواړي د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي، او کنه د اروپا په مصروفه ژوند کې ترې دا مسایل پاتې دي؟
دوړ خبر شته یعنی د شک نشته چې مصرفیتونه ډیر دي دلته مونته دغه افغانان هم ډیر زیات دي چې دوی د وطن پر باندې د فکر کوي د وطن پر باندې دوی د مسولیت احساس کوي او دوی غواړي چې د خپل مسولیت تر سره کړي د وطن مقابل کې یعنی موږ خو چې موږ غونډې تاسو کې چې کچېر ډیر لوی غونډې سره جوړې کېلتې بحث نه کوي نو موږ کوشش کوو چې معمولا زموږ غونډې د 50 کسانو په شاوخوا کې وي نو یعنی موږ هغه سه دوستانو ته چې معمولا بلنه ورکړې ده زیاتره زموږ هغه بلنه منلې ده تر اوسه پورې چې په شا باندې موږ کړې ده یعنی په دغه برخه کې موږ نسبتا خوشبینه یو اما هغه شته واقعا یعنی ژوند مصروفه ده اما هغه سه افغانان هم ډېر زیات دي چې دوی د وطن مقابل کې احساس د مسؤلیت کوي او دغه برخه کې موږ هیله من یو
روحي صاحب کبانه داسې څه پاتې وي چې نوې مې پوښتلې د مرکو په اړه باندې یا په کومه برخه کې چې اړتیا وي تاسو خبرې وکړئ مهرباني
د ملي مرکه اصول چې موږ ورته ژمن یو هغه دا چې طبعا موږ د افغانستان ملي ګټو ته او ارزښتونو ته به موږ ژمن یو بل دا چې موږ کوشش کوو چې ملي مرکه ټول ګډون وي مخکې خبره وکړه چې په دې کې هیڅ غږ د پامه ونه غورځي او بل دا چې دا به هر اړخیز وي موږ په ټولو بنیادي ستونزو باندې به په ملي مرکو کې خبرې کوو موږ داسې نه کوو چې ځینې ستونزو باندې سترګې پټې کړو ځکه چې هغه سبا ته دغه ستونزې نور هم غټېږي او بیا به سبا ته حل زموږ لپاره مشکل وي نو موږ کوشش کوو البته لومړیتوبونه په نظر کې نیسو او بل دا چې هڅه کوو چې اسانه پیل کو اسانه په دې معنی سره چې وړاندې دینه چې غډیرو سختو خبرو ته لاړ شو د هغه مسایلو نه شروع کو چې موږ په هغه کې ډېر مشترکات لرو د دې لپاره چې د ملي مرکه د بنسټونو یو ځل پخې شي بیا به ځو موږ غواړو چې حتی هغه خلک چې په ډېرو بنیادي مسایلو کې هم اختلاف لري هغه ته به هم ان شاء الله موږ ورزو او بل دا چې لدې مرکونه به جرګې ټاکل کیږي حتی هغه خلک چې نه دي حاضر چې راشي په ملي مرکو کې موږ سره کینی جرګې یا مذاکراتي ټیمونه به جوړیږي موږ به کوشش کوو چې هم د چارواکو سره خبرې وکړو هم د بیلابیلو ډلو سره خبرې وکړو هم د نړیوالو سره خبرې وکړو او هغه طرح یا هغه حل لارې چې ملت هغه باندې موافقه کوي یو ملي اجماع چې رامنځته کیږي د دغه ملي اجماع پر بنسټ باندې چې کوم طرح رامنځته کیږي دا به د بیلابیلو لورو سره د به شریکو د دغه جرګې لخوانه بل بدا وی چې زموږ ملي مرکې چې د دې قربتو په کاملا ناپیلې وي یعنی هر څوک به کولی شي د هر ډلې د هر فکر خلک او یو شی چې موږ غواړو چې هغه د لپاره ډیر منظم کار وکړو هغه د څنګه وکولی شو چې د زغم فرهنګ په دې کې ورزو څنګه د یو بل د منلو یو بل د اوریدلو فرهنګ دلته موږ راځو کو تاسو په یوه چې متاسفانه افغانان ډیر زر هغه ته سره زی یو هغه د ژبني تاوتریخوالي ته هم سره زی خو لنه کمرغه تر اوسه پورې د ملي مرکو په غونډو کې ډیر ښه فضا یو ځکه چې موږ په دې باندې ټینګار کوو چې موږ سیاسي هدف دا چې یو بل خبرې واورو که هر څومره غرض موږ په هغه برابرۍ نه وي زموږ په ذوق برابرۍ نه وي نو د کابل دا چې موږ غواړو چې د افغانستان هغه تنوع ټولنیز تنوع قومي تنوع مذهبي تنوع دا په ټوله معنا دلته به تمثیل شي یعنی دا هیڅوک باید له پامه ونه غورځي او دا ملي مرکه د هیڅ په انحصار کې نه وي سیستم هم دغه سی وی چې دا به کاملا په انتخابي ډول به مسولین ټاکل کیږي او مشري د دې به شورای وي د دې لپاره چې موږ د انحصار مخه نیولې وي او بل دا چې په منظم ډول به له تبعیض سره له تعصبات سره له دې سره به مبارزه کوي د لارې نو په دې توګه موږ امیدوار یو چې البته یو شی چې په غوږ باندې ټینګار وکړو چې اوریدونکي په دې فکر کې وي چې نو موږ په څو میاشتو کې خپل هغه ترسیبو اهداف ترسیبو دا به ډېر زیات خوشبیني وي داسې نه وي چې بیا دوی نه هیلي شي موږ فکر کوو چې 50 کاله موږ جګړه به آزمایله 50 کاله موږ تاوتریخوالی به آزمایلو نو لږ تر لږه اوس د دې وخت دی چې موږ نور سولې ته سوله ییزې مبارزې ته مینې ته تفاهم ته باید چانس ورکړو او موږ یقین لرو چې دا خامخا نتیجه ورکوي خو دا سخت کار دی حوصله غواړي نو موږ وایو چې 50 کاله موږ جګړې کولی شوې راځي 15 کاله به منظم ډول سره د سولي مبارزې ته ځان وقف کو نو یقین لرو چې ان شاء الله دا نتیجه ورکوي نو په دې کې یو ډېر مهم اصل دا دی چې زموږ هر ډول پریکړه چې دا غو کاملا سولي وي او موږ په دې کې به د تاوتریخوالي او هر حالت کې به کاملا ډډه کیږي
ډیر زیاته مننه کوم ودان چې دوی وسه روحي صاحب چې وخت مو پرې خو د خبرې مو سره وکړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیری ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
پزړګي بل